سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي خبري مجلې ته مو زه فلنه سیاده تایروشان تخنیکی چارو په سمبلخ هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې بالا 2023 کال کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% پکې زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې نن جمعه په ټویټ کې ویلي دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلون، لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خوړو ته د خلکو اړتیا زیاتې شوې دي. ملګر ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د تعلیم نړیوالې ورځې په درشل کې چې روانه اونۍ بل منزل کې پرون د ټولو نجونو او ښځو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د دروازو پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. را روانه سه شنبه یعنې د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ د یونسکو وایي نن سبا په نړۍ کې 234 میلیونه ماشومان او ځوانان له ښوونځیو بې برخې دي او 111 میلیونه پوخ عمره کسان بې سواده دي. د دې ادارې په خبره د تعلیم حق تر پښو لاندې کېږي چې دا د نه منلو وړ خبره ده. په افغانستان کې نن 1400 ورځ ده چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځانمرګي برید دوه پولیس وژلې دي او درې نور یې ټپیان کړي دي. پېښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اډې ته وویل چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا 8 بجې د جمهوریت پر تختبی کمیتی پوستا ځانمرګي برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د وسلوالو په ټزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي او یو شخص چې هلته ملازم و هغه هم ټپي شوی دی. محمد عمران زیاته کړې ده چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي خو نور درې وسلوال په تېښته بیا بریالي شوي دي. فنلند اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت یو بیانیه کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیونو یورو ته ورسېده. د فنلند دفاع وزارت یو ویاند ویلي دی چې د لیوپارد دوه ټانکونه مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي. په بینه کې هم راغلي دی چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماین پاکې یوې ډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شوي وو لا تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کې پای ته ورسېده. د تېرې فبروري راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. دا راپور پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې 14 ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 50 بیا نور ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. وړاندې مجله کې به درته دا ووایو چې طالبانو د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي دي. یونسکو په نړۍ کې د زده کړو ورځ د افغان نجونو په نوم کړې ده خو افغان نجونې وایي چې باید په طالبانو فشار راوړل شي چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
سازمان یونسکو در هماهنگی با سایر سازمان ها
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې واک ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي.
وړاندې په مجله کې به د هغو نجونو نور غږونه هم درسره شریک کړو چې دوی له طالبانو غوښتي دي چې باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. اوچا بیا وایي چې په وروستیو کې په نسناستې دخته ماشومانو شمیر ډېر شوی دی. دا چې ولې ډېر شوی دی وړاندې مجله کې به پرې راپور درته ولرو. په خیبر پختونخوا کې ځانمرګی برید شوی دی. وړاندې مجله کې به دغې سیمې ته ورشو او دغې ځای به درته ویډیویي راپور هم ولرو. په کندهار کې بیا د ماهیانو د روزنې فارمونو سقوط کړی دی. دا چې څومره فارمونو سقوط کړی او علت یې څه ده د دې نه به هم درسره راپور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. ستاسو ملتیا غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان ښځو او نجونو ته احترام ونکړي او دوی وځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. امید زهرمل سره په استډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، تاسو ښه راغلاست. یو کې تاسو راته وایي چې دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړي دي او نورې څه ویلي دي؟ ظاهر مل صاحب، تاسو زموږ غوړی فکر کوم چې ظاهر مل صاحب کوم ستونزه لري، موږ دا غوي غږ نشو اوریدلی. ظاهر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړی خبرو ته مو ادامه ورکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو د هغې چارواکي وینا چې ویلې دی د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو سپکاوی دی، او همدارنګه دا چې هغه زیاته کړې چې طالبان تر څو چې افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي، دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کم چارواکي خبرې دي او په دې اړه نور څه ویلي دي؟ ظاهر مل صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې ظاهر مل صاحب په تخنیک کې ستونزه لري، موږ یې غږ نشو اورېدلی. که تاسو خپل مایک آن کړئ موږ به ستاسو غږ واورو. ظاهر مل صاحب، بلې، فکر کوم چې ظاهر مل صاحب زموږ غږ نه لري، موږ نشو کولی چې دوی سره اړیکه ټینګه کړو. ظاهر مل صاحب، که بیا هم تاسو زموږ غږ اورئ او تاسو تخنیکي ستونزه حل شوې وي، موږ ستاسو د ځواب په تمه یو. ظاهر مل صاحب نشي کولی چې موږ سره خبرونه کې وصل شي، د هغوی ستونزه ده په مایکروفون کې. همدې مسلې ته به تم شو. موږ په دې اړه باندې د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمان شعب ته هم بلنه ورکړې ده، دوی به هم راسره په سټډیو کې وصل شي او د همدې موضوع په تړاو به د دوی نظر هم ولرو. بیا به هم یو ځل ظاهر مل صاحب ته ورشو که دوی موږ سره وصل شوي وي، دوی به راواخلو. ظاهر مل صاحب نشته، دا ستونزه لا نه ده حل شوې. شهاب صاحب، که تاسو زموږ غږ لرې او تاسو زموږ غږ په سمه توګه اورئ، تاسو کړه ته وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي څرګندونې کړې دي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته کوم درناوی چونه کوي، دا په ټوله کې د بشري حقونو سپکاوی ده، او د دې تر څنګ ویل چې افغاني ښځې او نجونې که څومره طالبان ځپي، دا به د دې سبب شي چې دوی اړیکې به له نړیوالو سره لا ترینګلې او خراب شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه ډول څرګندونې چې د طالبانو په اړه کېږي، دا به په طالبانو باندې اغیز وکړي چې خپل دریځ ته تغییر ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا دغه څرګندونې کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په دې اړه دریځ او موقف نیسي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ هیوادونو سازمان، د منطقې هیوادونو او ګڼو نورو د نړۍ هیوادونو دا غږ کړی چې طالبان باید د نجونو د تعلیم او کار په اړه باندې خپل اوسنۍ تګلارې ته بدلون ورکړي، او دا له شک پرته چې د افغانستان په راتلونکي، د افغانستان په اوس او د افغانستان په تاریخ باندې تاثیر لري. زه فکر کوم چې دغسې فشارونه او دغسې خبرې بالاخره یوه نتیجه ترلاسه کولی شي. دا به طالبان وهڅوي چې بالاخره هغه څه چې هم د افغانانو غوښتنه ده، هم د ټولې سیمې او نړۍ غوښتنه ده، بالاخره یوه حل لاره ورته پیدا کړي. له لومړي سره په دې اړه چې کوم تصمیم نیول شوی، فکر کوم هغه کسانو، هغه محدودو کسانو چې دغه تصمیم نیولی، د دې پرېکړې عواقب یې نه و سنجولي. نن چې چا دا راپور خپروي چې په افغانستان کې نږدې 8.5 میلیونه انسانان بشری مرستو ته اړتیا لري، بشری مرستې معنا دا چې یوازې هغه د خوړو لپاره ډوډۍ ومومي، نو کله چې 8.5 میلیونه انسانان د یوه مملکت چې د هغې ټول نفوس 40 میلیونه وي یوازې د خوړو په فکر کې وي، نو په هغه مملکت کې به بیا موږ څنګه د
شهاب صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي که چېرته تاسو فکر کوئ که چېرته طالبانو د خلکو ژوند ته اهمیت ورکولی، نو آیا اړتیا وه چې په داسې یو شرایطو کې ښځې له کاره محرومه کړې وای؟
خب اصلا بحث دا دی چې دا یو جمعي تصمیم نه دی، او د طالبانو له خپلو خلو هم دا خبره هر ورځ راوځي چې دغه مشکل به حل کیږي، او دا د یوې محدودې حلقې چې په کندهار کې ده هغوی د افغانستان د حالت یوه دقیقه مطالعه او سنجش نه لري، او همدارنګه له نړۍ سره ډیر وصل نه دي، او د نړۍ په سیاست او حالاتو او د یوویشتم قرن په غوښتنو او په 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 سانتیاو باندې ډیر آگاهی نه لري یا نه ده ورته رسیدلی یا هر معلومات چې اوس هم ورته رسیږي فلټر کیږي. نو دا د هغو کسانو تصمیم دی په کابل کې چې ډیر طالب مشران دي هغوی له دې موضوع سره مخالف دي. تاسو د عباس ستانکزي خبرې مثلا د دفاع وزیر خبرې دي کورنیو چارو
شهاب صاحب دلته یو بل پوښتنه م کوم کله چې دوی په دوحه کې خی طالبان د امریکایانو سره کېناستل او د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې دوی هغه وخت کې ولې د خپلو دغو سخت دریځو مشرانو په اړه څه نه ویلي ولې هغه وخت امریکایانو د دوی سره خبرې وکړې چې اوس دوی
په نړیوالو بحثونو کې اوس یوه خبره چې ګرمه ده طالبانو په اړه هغه دا ده چې طالبان دوی په دوه ډلو ویشي. یوه ډله هغه کسان دي چې په دوحه کې له امریکایانو سره مذاکرات وکړل او اوس هم د حکومت په ځینو برخو کې شته. یوه ډله بیا هغه کسان دي چې یا د افغانستان یا د قبایلو په کومو برخو کې وو او وروسته د طالبانو له واک نیولو هغوی راووتل. نو د نړۍ تعریف دا دی چې موږ له هغو طالبانو سره معامله کړې یا مو پر هغو طالبانو اعتبار کړی چې هغوی په دوحه کې وو او کوم اطمینانونه چې موږ ته په دوحه کې راکول کېدل. اصلا که امریکایانو اوس دا نیوکه کوي دا د امریکایانو پر ځان نیوکه ده، خو دوی د دې د بهانې لپاره هماغه خبره کوي چې د دوحې طالبان او آن ګراوند طالبان چې په افغانستان کې دي دا سره متفاوت دي. او تحلیل دا دی چې هغه طالبان چې په افغانستان کې دي او د دوحه په مذاکراتو کې مستقیما شرکت نه درلود نسبت هغو کسانو ته چې په دوحه کې حضور درلود ډیر واک او صلاحیت لري او په پریکړو کې هم ډیره هوی دخیل دي.
ډیره مننه کور مودان قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو شننکي چې موږ سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې ویلي د نجونو او ښځو په اړه د طالبان اوسنۍ تګلارې د بشري حقوقو سپکاوی دی په اړه موږ سره نظر څرګند کړ. ظاهر مل صاحب باندې به بیا هم غږ وکړو که تاسو موږ سره خبرونه کې وصل شوې یاست. د امریکا د بهرنیو چارو د دغه ویان د خبرو جزئیات کرا سره شریک کړئ.
بله، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل پرون خبری کانفرنس کې یو ځل بیا روښانه کړ چې څاړین دي چې د دې لپاره چې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل تر ټولو مهم بحث دا چې د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وشي، خو هغه تکلار چې اوس طالبانو غوره کړی د افغانانو پر وړاندې هغه بشري حقونو ته سپکاوی وباله. او دا هم ویل چې طالبان جونی او خزی زپی له نړیوالې ټولنې سره بیا هلته هیله لري چې ښې اړیکې جوړې کړي. دا سیال کې چې دا عمل تک دوی دوام ورکوي د پټیل په قول دا اړیکې لا زیانمنېږي، ځکه چې دوی ویل موږ روښانه وته ویلي چې داسې مشروعیت او باور خپلول غواړي. باید په واضح توګه په دوی باندې خبرې وشي چې ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وشي. دا د پټیل په خبره نه یوازې چې د لنډ وخت لپاره بل کې د ټول وخت لپاره باید د هغه سیچ په پام کې ونیول شي. پټیل داسې مهال دا څرګندونه کوي چې طالبانو ته ویلي دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا د طالبانو دیز ادارې ته یو جالب ځواب ورکړی. هغوی په خپله ټویټر پاڼه باندې د ټولو هغو محدودیتونو او بندیزونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو عملاً په افغانانو باندې لګولي. ویلي دي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونه پرې بند دي، نشي کولای چې کلبونو ته ولاړ شي، ورزش پرې بند دی، حتی تلویزیونونو ته یې ورتګ محدود شوی دی او ډیر نور هغه نوملړ چې البته ډیر اوږد دی او کوم کسان کوم کارونه چې طالبانو کړي دي عملاً دا پکې ښودل کېدل چې طالبانو د افغانانو خو پر وړاندې کوم محدودیتونه او بندیزونه لګولي.
ډېر زیاته مننه کور مودان امید زهری ملو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د خبرو هغه جزئیات سره شریک کړ چې ولې نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو تسپکاوی دی. همدې مسلې ته به تم شو. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او د پوهنې په برخه کې فعالان د یونسکو لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د سمدستي د بندیز لغوه کېدو هرکلی کړی. وایي چې دا کار باید نمایشي اړخونه لري. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو د تعلیم او زده کړو ته ځانګړې کړې ده. خطر پردیس را سره سټډیو کې وصل شوی. پردیس، تاسو راته وایي د افغان نجونو سره چې دوی د پانتون محصلین دي او د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی تاسو سره په خبرو کې څه ډول غوښتنې درلودې؟ څه غوښتل طالب چارواکونه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. یو شمېر افغان جنو سره چې دوی د ښوونځي نه بې برخې شوي دي د یونسکو راتلونکي غونډې ته په اشاره سره وایي دا غونډه نه یوازې دا چې مهمه ده، خو غوښتنه یې دا ده چې دا باید یوازې په اعلامیه باندې منحصره نه شي. بهار چې یو لسم ټولګي زده کوونکي د نوموړي آزادي راډیو سره خبرو کې وایي چې هیله لرم راتلونکی کال ما د ښوونځي د بیا پرانیستې کال یو زبر خپل ښوونځي ته ستنه شم. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
آرزو دارم که در سال جدید
کاش چې په نوي کال کې موږ یو بی توپیره او عادلانه حکومت ولرو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د ښوونځیو دروازې بیرته زموږ پر مخ پرانیزي. زه هیله لرم چې د یونسکو غونډه یوازې د افغان نجونو لپاره د خواخوږۍ څرګندولو لپاره نه وي او نړیواله ټولنه باید په رښتینی ډول اقدام وکړي تر څو موږ له خپلو حقونو برخمن شو،
از حقوقو خود مستفید شوي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه د هغو افغان میرمنو او نجونو د زده کړو لپاره ځانګړي کړي چې له زده کړو بې برخې شوي. په پام کې د یونسکو راتلونکې اونۍ د یوې لویې غونډې د جوړېدو په ترڅ کې د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه وکړي. دغه سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو حقونه چې دي هغه باید ژر تر ژره ورته ورکړل شي او د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي ته باید پټکه کېښودل شي. خو په ورته وخت کې د پوهنې په برخه کې به یو شمېر فعالان که د یونسکو غونډه په یوې اعلامیه باندې ځانګړي شي او دومره وویل شي چې طالبان د ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې پرانیزي، نو دا به بسنه ونه کړي او مثبتې پایلې به ونه لري. دغه فعالانو له ډلې یوه نوریه نصحت هغې نن ازادي راډیو ته وویل چې باید په دغه ناسته کې ټینګار په دې وشي چې عملي ګامونه باید پورته شي او په طالبانو باندې فشار وارد شي. د هغې د خبرو برخه به هم واورو.
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې واک ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي. د هغو ډلو او حکومتونو په توګه چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو اصلي سرغړوونکي دي د نړیوالو بندیزونو تابع دي. دوی دغه ډلې او حکومتونه مجبوروي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
له هغې وروسته چې طالبانو په ښځو باندې بېلابېل بندیزونه ولګول، لکه په زده کړو ته یې پرېنښودلې او همدارس پوهنتونونو د پوهنتونونو تر څنګ د کار په برخه کې هم په دوی باندې بندیزونه ولګول شو، طالبانو بیا تر ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی د دوی ټولو حقونو ته ژمن دي. فریده جان، یو بله مسله چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې د معلوماتو طالبانو دې پرېکړې له په افغانستان کې 80% نجونې
تیره مدنه کور مادن خطر پرده سو چه ده اغا افغان اونجونو گونه مکسر شریک رو خبری مکسر شریک کلی چه ویلی ده یونسکو غنده باید نمایشی ارخوانه لریم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو څپو 0 یویشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسی ازادی رادیو نه ازادی رادیو خبری مجله اوری د ژوند رنگونو پروگرام چې په خاډ افغانستان د مسپخین له دوه تر دریو بجو خبریده وز د شپې له وو تر اتو بجو خبریږي. نن په دې خبرونه کې د تاوخانو په اړه خبرې کیږي. د خبرونې وخت مهروي د شپې له وو تر اتو بجو د ازادی رادیو خبرونې وس د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19 یو شاو 15 رو باندې اوریدلی شي. بیا به مرشو د افغانستان یوې بلې مسلې ته. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومان او ښځو کې د اسهال ناروغي زیاته شوې ده. دا چې ولې امید زهرمل له سره سټډیو کې وصل شوې ده. زهرمل صاحب، تاسو نه به په دې اړه باندې جوړ شئ.
بله، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي د 2022 کال لمی میاشتې د جنوري تر 14 نیټې په افغانستان کې د دې هایډریشن یا په بدن کې د اوبو د کمی 230,000 پیښې دوی ثبت کړي دي. له دې شمېرو د دوی په خبره چې 130,500 له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 130,901 تنه ښځې دي. د اوچا د راپور په بنسټ باندې د اسهال ناروغي، دا ډول پیښې او تر پای په بدن کې د اوبو د کمی یا ډی هایډریشن د 2022 کال د مې په 14مه په کندهار کې لومړی پیښه سوه، ثبت شوه. وروسته بیا د افغانستان د 14 ولایتونو 115 سوالیو ته دا موضوع ورسېده. له دې وړاندې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لیندۍ په میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې په وروستیو کې 815 ماشومان له ګواښونکو خوارځواکۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې هم موده وړاندې ویلي چې په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان د خوړو د کمښت له امله ډېر خراب ژوند لري. د ادارې ویلي چې هر ورځ 9 میلیونه 600 هزاره ماشومان وږي پاتې کېږي او دوی بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامز الکبروف هم دا خبره کړې وه چې په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ پیښې 28 ولایتونو ته رسیدلې.
ډېر زیاته مننه کور مودان امید زهرمل و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د غندخنی په اړه جزئیات راکول چې په افغانستان کې په اسهال ناروغي باندې د ماشومان او ښځو شمیر زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیستئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس مد اوکراین کړکیچ ته ورشو. فنلند له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالر په ارزښت د پوځي مرستې نوې بسته اعلان کړې ده. اسمت څاروان سره سټډیو کې مل شوی دی. څاروان صاحب، تاسو راته ووایئ په کومه ناسته چې ترسره شوې ده د فنلند نه علاوه دا چې کومې مرستې دوی کړي، نورو کومې هیوادونو مرستې کړي دي، او فنلند سربیره پر دې چې دغه پوځي مرستې کړي، آیا بل څه اوکراین سره ژمنه کړي کنه؟
بله، ډیره مننه. فنلند په خپل نن چمه اعلان وکړ چې اوکراین ته د 400 میلیون یورو پارزش چې شاوخوا 400 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو نوی بسته ورکوي. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت دوی ویلي په دې پوځي مرستو کې د لیوپارد 2 ټانکونه شامل دي، شامل نه دي وبښي. پر جرمني فشارونه زیات شوي چې اوکراین ته لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نورو متحدو هیوادونو ته اجازه ورکړي څو په جرمني کې دا جوړ شوي ټانکونه له خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. له اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنجشنبه له جرمنی وغوښتل چې کیف ته جنگی ټانکونه ورکړي، ځکه د جګړې په ډګر کې سخت اړتیا ورته لیدل کیږي. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نیوی سترایکر جنگی وسایل، 950 اضافي برادلی زغرګاډي او په سلګونو زرن مهمات واستوي. د دغو مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول شوې ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هیمارس راکټي سیستمونه او د ناسامس هوایي دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلی متر توپونه او د برادلی ټانک سیټس سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس بستوریوس سره په برلین کې کتلی. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننې غونډې مخکې شوې ده. له بلې خوا راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د دغه هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې کتلی دي. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عام ډول څه نه دي ویلي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي.
ډېره مننه کور مهدان. اسمت روان و چې د اوکراین د جګړې او هغه مرستې چې له دغه هیواد سره شوي جزئیات راکول. بلخوا بیا په ګاونډي پاکستان کې په شمال لویدیځ کې ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وګورو.
د جنوري په 14 د پیښور سی سی پی او اجاز خان او نورو تحقیقاتي ادارو کارکونکو د تختبیک چک پوسټ دوره وکړه او له دې ځایه د تیر شپې د ځانمرګي برید د پیښي شواهد راجمع کړل. د خیبر ضلعی پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ویلی چې د جنوري په 19 شپې نا وخته جمرود تخته بیگ چک پوسټ باندې وسلوالو لومړی ډزې پیل کړې، لاسي بمونه ورواچول او بیا پرې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې یې دوه پولیسان وژل شوي او یو جوبل دی. د دغې برید ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. په تیرو څو میاشتو کې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د وسلوالو په بریدونو کې اضافه شوې.
اوس به هم ساحل بختیار ته ورشو. بختیار صاحب، که تاسې زموږ غږ اورئ، د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. تیره شپه د سعودي عربستان په د پلازمینې په ملک فهد لوبغالي کې د فرانسې اړوند فوټبال کلب یعنی پاریس جرمن 5-4 د ریاض الیون لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ ځکه ځانګړې وه چې د فوټبال دوه مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او لیونل میسي یو د بل پر وړاندې ډېر وخت وروسته ولوبېدل. د دې لوبې بل په زړه پورې او حیرانوونکی خبر دا و چې د ځانګړي میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو پلورل شوی دی. دغه ټکټ د سعودي عربستان یو سوداګر مشرف الغامدي په داوطلبۍ کې اخیستی و. پاریس سن جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپه په څیر ډېر مشهور لوبغاړي درلودل او د ریاض الیون لپاره بیا یوازې کریستیانو رونالډو ولوبېده. په دې لوبه کې 9 ګولونه ترسره شول چې 15 پاریس جرمن او 4 ریاض الیون لوبډلې ووهل. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهور ستوري میسي او امباپه یو ګول ووهه، خو نیمار بیا د پینالټۍ د شوټ موقع له لاسه ورکړه. اخو بیا کریستیانو رونالډو د ریاض الیون لپاره 2 ګولونه ترسره کړل. د کرکټ په نړۍ کې بیا نن یوازې سوداګریز شلوریز لیګونه جریان لري. د بنگلاديش غوره لیګ، د سویلي افریقا شلوریزه سیالۍ، د استرالیا بیګ باش او د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ هغه سوداګریز تورنمنټونه دي چې اوس مهال جریان لري او ګڼ افغان لوبغاړي په دې کې لوبیږي. نن کریم جنت او عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې د بارشال او ډاکا لوبډلو په ګټه لوبي کوي. اخو بیا د بیګ باش په سیالیو کې د راشد خان اړوند لوبي لوبډلې ایډلیټ سټرایکر پرله پسې 4 لوبي او بایللې او داسې ښکاري چې دوی د بیګ باش په سیالیو کې له مخکتک پاتې دي او الته پر سکارچر لوبډلې چې د تر ټولو مخکخه ده. همدارنګه د فوټبال په سوداګریزو لیګونو کې بیا د انګلستان، هسپانیا او فرانسې د فوټبال لیګونه جریان لري او تر دې دمه دغه سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. د انګلستان په لوبه کې ارسنال، د هسپانیا په لوبه کې بارسلونا او د فرانسې په لوبه کې بیا پاریس سن جرمن هغه لوبډلې دي چې تر نورو مخکخې دي او خپلې ډېرې لوبې ګټلې دي.
ډېر مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. د سړی هوا روستي صفه وړمې شپه د عبدالله ظاهر د وکلن ماشوم ژوند واخیسته. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالله ظاهر ویلي دي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د 3 نور ماشومان ژوند هم له وخت سره مخ دی. تفصیل به یې په دې ویډیو راپور کې وکړو.
د 15 کلن عبدالظاهر و کلن ماشوم د سړې هوا له امله وړمه شپه مړ شو. د غور ولایت د اوسیدونکي 3 نور ماشومان هم د سړې هوا وروستۍ څپې ناروغه کړي.
دا تیرو 4-5 شپو وړاندې یخنیو له امله دا پیښه وشوه. هر څه چې راغله مریضه مې وکړه، هلته دننه هم ورغلم، ویلې چې درځو معاینه کوو. یې د څه معاینه؟ یعنی چې ماشومان مو عمري، بیا ستاسو معاینه څه مرسته کولی شي؟
عبدالظاهر د بېوزلۍ له امله 6 میاشتې وړاندې د غور مرکز فیروزکو ښار ته راکډه شوی دی. اوس د هغه 3 نور ماشومان هم سخت سینه بغل دي او دلته بستر دي.
اوس مهال د درملنې لاندې دي. له دوی څخه وړوکی ماشوم چې زوبۍ پلیږي وضعیت خراب دی او دوه نورې ښه دي.
د غور مرکز فیروزکو ښار کې د سړې هوا سره سره دغه ماشومان د ډوډۍ موندلو لپاره دلته ورځ ماښاموي، خو ډېر څه نه ترلاسه کوي. ګڼ شمېر یې له نورو سیمو فیروزکو ښار ته راکډه شوي دي.
هیڅ نه لرم، زه مسکینه یم، کډواله شوی یم، سرپرست نه لرو، زه خپله د ماشومانو سرپرستی کوم، هیڅ نه لرم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د سړې هوا له کبله 8 اویا تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت مسؤولانو په وینا سږنی ژمي کې شاوخوا 2 اویا زره څاروي هم له منځه تللي دي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز چلیروش ساتا اوریدلای شي د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره.